السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسي خبرونه خبره شي خو ترغه مخکي خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفرې تېر اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد پرون په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندی خبری وکړه. هغه ویلی د دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د خزو لپاره د یو خوندي چاپیریال درامسته کول لپاره تر سره کړی ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان د خوندیتوب بولی خو د وای چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه دی او ورسره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیز چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. په همدې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو ته غواګي است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رابانی کار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل لاغې ډلې د افغانستان پر موضوع باندې خبري وشولې. د هینا رابانی کار په حواله ویل شوي چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم و او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د یو پله د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسع صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحدو ایالتونو تر جنوبي سرحده پورې ځان رسولی و خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر و او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نه شي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکي په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیې وروسته له هغه په اوکراین په تیره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه کې مزاحمت چی بر هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیا او خبرې کوو د خوارو افغانانو پر ضرورت. د طالبانو پیشو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وی د مرغومي له شلم رئیس په افغانستان کې د ژمي د سړې سپې له عمله له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن زاهد د چهارشنبه پر ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي تصویري پیغام کې وویل
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا بیا زره څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تیرونی هم شاوخوا بیا زره یاده شوې وه. ممکن د لری پروتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیق ارقام راغونډول آسان نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د سازمان علي کمشنری یا یو اچ سی آر مخکې ویلی وو چې په ژمي کې به په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبوره شي چې د خوړو او د تودو شي ترمنځ یو خوراک کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادی فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمی دی. ښاغلی مرادی زیاتوي د هغوی د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تېره اونۍ هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خبرونه کې مو عبدالولي مدقق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم مدقیق صاحب. اخبارون تشرح لي
سلامات او شیوار صاحب خوایل مکه مواد خپل په احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم پدې
کور ودان خیر یوسې. مدقیق صاحب د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر غډوډ دي. البته یواز په افغانستان کې نه نور نړۍ کې هم هوا ډیره غډوډه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول لمخیا بیا د پوهې لمخي الاتي څخه شي کې دي خصوصا په افغانستان کې.
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل یا د هوا کې ډېره ګرمې څپه راتلل دې ته موږ د اقلیم په ساينس او علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات چې په موقتي شکل باندې په یوه مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعض وختو کې هوا ډېره تودی کی یا کله ډېر زیات بارانونه کیږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کیږي ورښت نه کیږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوساناتي خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده. او موږ ډېر په لانډو کلو کې د هڅه په یو کال کې دوه درې واره یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شایدان یو په خوشنۍ سترسیز موږ یو ډول ځانمن کیږي او تلفات ورکو.
متخصص دی له خاطر چې د دغه هوا مخاوني ولشي د چاپریال ساتنې د اصول لمخې افغانانو ته څه پکار دي؟ یعنی دا هوا خو د سینې چې دا شمه تیر شو بیا به قصه ختم وي کېدې شي چې په پسرلی کې سیلونه ډیر زیات شي په وړ کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډیر سخت زلزلو شاهد او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نه کولای. چې موږ دا فاتنه وایي چې دا هوا موږ باید کار مکو یا هوا باید تراس. ولې یو اصطلاح چې کارول کیږي دغه ته سازګاری وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډاپټیشن وایي. معنا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګار کړو. په ډېرې خوشنۍ سره په تیرو کلو کې زموږ عام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان د جغرافیایي نگاهنه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل دا اوس خلک متوجه و دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه و. ولې په خوشنۍ سره چې اوس دې مسایلو ته پاملرنه نه کیږي. که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی، شاید دغه تلفات دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي، ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ
د حادثې په منځ کې
چاره ورته وسه.
مدقیق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثه په منځ کې چاره ګران ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنې واوري هم ورېدلې دي، په د ځینو ولایتونو لري پروتو سیمو متاثر ډور راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدای. لیکن ورلمخه زما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چیرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمی کې به حالات بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي، یو منځنی اقدامات دي، یو اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولای شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چیرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته اوږدمهاله یې طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي چې په اوږدمهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو دا ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي، کدا سلسله هم داسې روانه وي. مثلا لننه څلوېشت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د درلس او پنځوسم کال یو تقریبي احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 40 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي؟ په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي.
دغه مسله چې تا یاده کړه شیوه صاحب، دا ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، یعنې زموږ د ملک مثال ده. ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو؟ د وګړو شمېر لا 3 میلیارده نه پورته شوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته، دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا فطن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږدمهال کې ورکوي.
لیکن متخیق صاحب وبخشی، که په انفرادی ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي. زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یو ویډیو کتله، یو افغان په اوکراین کې اوسېده، د یو وړه بخاری ایښی وه، د دې بخاری نلې په کوټه کې څو ځای تاو راتاو کړی و، بیا یې بهر ایستلی و. ده په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټول ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې په کار دي، که چیرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسو چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي؟
زه کاملا موافق یم سره سیبر صاحب. که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري د یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي. ولې موږ په خپل هېواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانۍ درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې د ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه راواړوله، توجه یې وکړله، اکثرا هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سکه مسولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په ساته باندې بیا د کلی په ساته باندې د ستونزو د حل لار پیدا کېدای شي او د ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب، یو اوریدون کې لرو د نظر به لتا سره شریک کو. قاری پښتون د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدون کې. قاری صاحب محترم، مهرباني.
بله شب ارساز، ما سلام را قبول که. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم، مهربانی وکی.
سلامونه تا تا ورانده کم ساز درانه میلمه مدقیب ساز تا سلامونه ورانده کم. خبر دار شده چه دلتا پا دیجیمی که دا تو شپیچ پا جوزجان که و پا طول افغانستان که یخنی و پا جوزجان که دیر بیا سار یخنی و شب ارساز دار شده یخنی و چه انسان تقریبا نیم ساعت و دغت دریادلی وی دباندی بس ی نوزار و حت سپاری.
بله،
انو دلته یو خبر دا چې و شبر صاحب چې مخکې دا یو خونه د سنه پنجاره په دی خاطر زما په یاد کیږي، یعنی اوس یو پنځه سکاله کیږي دا شی خونه نه راغلی او خلکو هم د شی دغه نه وته نیولې، اما د کې نه وته نیولې ولې خونه براتله منګ د شی خونه نه وچی نه یو د شی خونه نه وچی انسان په آزاد کې نو صاحب کړه شی خونه رااله دا مشکلات تنها پر مول باندې نه و، موږ خلاص شو یو نو کښې مو درلودې د څنګه لپاره د شکوندې چې ما موږ ولې د صبر صاحب په وجود دي چې ډوډې نه درلوده او لیکن قریب د یخنې امر کېدله د خلکو چې ګرمي او پلسیکان دې ټولول ته دا پلسیکان سو کوي شهر ټول دا پلسیک مې سو زه راز غالي مې کوله یو وروره خو نو حکومت کومک را سره کوي، نه دولت کومک را سره کوي، نه امارت کومک را سره کوي، نو تجار کوم اکراسره کوي، نو سرمایدار کوم اکراسره کوي، نو لازم ما اعتماد یې خبرې نو څه وکم.
بله، مننه قاری صاحب. مدقیق صاحب، دا هم یو ستونزه ده او بیا هم هغه تکرار، مثلا پلاستیک سوځوي، دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي، نو څه باید وشي؟ مدقیق صاحب ستاسو نظر.
ګورئ شیبر صاحب، دا پلاستیک سوان دا ډیره خطرناکه مسله ده، ژوند لپاره زهری مواد دي، زموږ صحت د انسانانو نه تنه څوک چې په کور کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښوو. ولې خبره دا ده چې بر صاحب چې د یو چا کور یا کوټه یخه وي، ماشومان یې ورته ژاړي له یخنۍ نه، نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولدا په دې پورې ارتباط لري کچیرې زموږ یو ځوان د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي، کومکونه وکړي، دغه ستونزې کمیږي. ولې په خواشنۍ سره د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي، خو دغه لار ده کچیرې لږ کومک وي باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې، نو دوی کوي چې دا ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقیق صاحب. یو بل اوریدون کې په واتس اپ کې را سره دی، دوی ته به مخه کو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو، مهرباني وکړئ.
اور احمد شهبر،
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما چې بار څنګه یې جوړې په خیر؟
شکر، مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالی څخه فاروق ورداګې مساسه په تماس کې.
څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوایې اخی سار بیا تلمره وخی بیان کې ګرمي بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه ستا؟
بارانونه څو ورځې مخ کې وسول خو بس بیا هوا صافه ده، بس دا وچ کلک کې اخته سار د یخ بدر اول بزی بیا مازیګر خواته بیا و درې سار ما داسې خی ولاړې کلک کې.
لری په خرونو کې واور شکاری
یاره په هینمن کې واور په خوا د بغنی او باغران خواته کېدل خو وس نه لسوي سم شکار.
او لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندیشنه لري او کنه؟
و اندیشنه خو لا ټول افغانستان ته لري، بیا موږ خلک ویشي تقریبا نه دی د کجکی دام لا وچتی. او
ماننه وردک صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته. لایې خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو د په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیا وو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر اړتیا وو چې په دې ژمي کې به دا ژوند څرنګه تیروي. او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاسو ګرېوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هر کلی کوم مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونه موضوع مو دا چې په دې سړه ژمي کې افغانان څو وکړي سونزې چری او څنګه مخه نیول کېدای شي او اوریدونکو را سره ده د واتس اپ لاري مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لکوم ځای څنګه وهاي. بلې اورو سره مهرباني د ټلیفون په لاسپیکر کې دغه د شاوخوا خلکو اواز هم راځي. لکوم ځای وبخشي لکوم ځای د ټلیفون کې غوښته ونی سي او مهرباني اوس اوس سره اورو.
د باندې کجه کې د ورسوالۍ سمې ستاسو و دغه ته دغه پیغام کښې شوې چې په موږ په منطقه کې ډېر یخني ده او خلک مو ډېر بې وزلي بې اولاد نه دی. موږ چې دغه د نړیوالو ته تاسو زموږ دغه پیغام ورسوي نه دی چې زموږ سره یو عام کومک وکړي نه دی. زموږ ولس ډېر دربدره ټوک ټوک دی.
مننه. هوا څرنګه ده په کجه کې؟ تاسو ویل چې سړه ده. څومره سړه ده؟
کجه کې د ورسوالۍ ډېر سړه ده نه دی. یعنی یو خوار و غریب سړی د باندې گذار نشي کولای نه دی او یو شتمنی والا خلک یو غاز د دوغه سکار اخ دین نه دی. موږ د باندې کیږي کی پولیس والی کو داس عمر کیږي بار کم کاته کړی دی نه دی او نو دغه توان او طاقت د غاز مسلمانان نه لري نه دی چې بیا پر تر نو کې ډیر به ودی به ولادي کدا غد نړیوال ته څه موږ د غاز رومانی یا ورسو یې نه دی چې دا موږ سره روان کوو نه کوکی.
څومره وخت اوسه سي برق قطع ده؟
یار تقریبا د سلو راو ټوک ما بینس کې به زیات کم ان شاء الله ول عزیز.
یعنی هیڅ اوس برق نشته پرې دومره بوند کی؟
هیڅ نشته. یا هیڅ نشته څه نن نشته.
او د کجکی بند ورغله په دې ورځو کې لنشتې دي لیدلې؟
ابا یو سر
څنګه په بند کې وبو څومره دي ډیر ډیر کلش؟
یار ډیر لږ نه دی. هغه جالونه چې دي چې هغه مامورین او انجنیران کار پکې کوي هغه وای نه دی چې تر دې اندازې پسې وبو کښته دي.
کښته دي. ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي. خو بیا هم د دې له خاطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د پدې سړه ژمي کې افغانان څه ستونزې لري څنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا 10,000 څاروي له منځه تللي دي. خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شای ډیر لوړ وي ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. و چا د چهارشنبې پر ورځ په ټویټر کې د اندیشنې له شول سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څاروي او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22 په یو ټویټ کې ویلي وو چې اوس مال زیات شمیر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې، سرپناه او د تودوخې لپاره نغدي پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو بریدون کې را سره شو مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ وهاله دی او ځان معرفي کړئ.
عبد اللطیف یم د هلمند ولایت موساکله د ولسوالۍ سیمه زنګ وهله.
بخیر راغلی. څنګه هوا په موساکله کې څنګه ده؟
موساکله کې هوا ډیره یخه ده شاشکه.
یعنی ډیره یخه څومره یخه؟ یعنی ستا له تجربې سره سم کې له نورو کلونو سره مقایسه کې
دا شل کال دا سی خاوانه درغلی لکه شاشکه.
او څنګه بارانونه څنګه دی په موساکله کې؟
بارانونه بس یو لږ لږ سوي دي خو یخنی ډیره ده تر بارانو.
یخنی ډیره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تو ډول
مشکل ده دا چې خو ګرانی ده ډیره. یو من بوټی تقریبا په یو نیم سل کال دار دی، په خو به 50 کال دار و. نو خلک به وسم دي د شاشکال. او د بل خواصه یخ ډیر دی، او د بل خواصه برق نسته، دا ستونزې کته مشکل خلک لري.
عبد اللطیف وروره، چې تر څو پوری کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلدار خو اس ای چي اعلان دی، اوس مش خلک کلدار چلی، بیا په تیر د هلمند ولایت چې دا ټول کلدار چلی، په لغوانی نه چلی کلدار، اوس اس روپی نه دی. نو
دغه مشکل یم دی دغه اقتصاد کې وای ګوره، د استاد سوسنګ وهلې د مخ کې هم یو ورور له هلمند سنگ وهلې وو، دوه کسانو سنگ وهلې وو. د اقتصاد لمخي کچرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلی، هغه اقتصادي ګټه یې خپل وطن ته رسی. نو خلک
دې ته فکر
نو سبل ته ګټه رسی، خپل ګټه د پیسې د سدي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلي، د افغانیو والا د بوټو والا یومن سکارا اخلي، د سکرو والا یومن وړه اخلي، د وړو والا یومن یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. د سپیسې د دوران وکي د پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. سی پیسو ارزش پیدا کو بیا که اوس په سلو افغانیو باندې یومن وړه کیشي، هغه وخت په سلو افغانیو باندې دوه منه وړه کیشي، نو د خلکو اقتصاد به راشسي. او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ساس په باور، یا پویږي بیا کنه؟ دا مهم سوال.
پویږي خونو خو اوس ټول معاملې په دا کال دار دي، نو اوس څه وکړي؟
نو خو داسې څوک نشته چې فکر وکړي سره ځله دي خو ځان خلاص کنو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا د افغاني چلوي، اوس موږ خلکو معاملې اوس دا څو کال دا شل کال په دا کال دار معاملې کولې، اوس پورونه وو دکانداري ګرد په کال دار دي، نو افغاني وای نسته نه چلیږي
دوه لکه کالدار. او که بوټو ته راشو، ته د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګران دي، څرنګه په موساکله کې خلکو باغونه خصوصا دي لرګیو د سون ځنګلونه لښ کړلی دي او کنه؟ ډیر دي خو بوټي به هم ګران دي.
نسته بوټي نسته، د سارا څه کاخت دي د بوټو؟
د بوټو کاخت دي،
هر شی ګران سوي دي، نو څه ارزان دي د پخوا په پرتله خو هیڅ اعلان نه ارزان.
مننه عبداللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. خو یو پښتنه بل هم در لتاسو وکم، څه فکر کوي چې څه باید وسی؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څنګه حل کیش؟
سلام والا که سر په خلاص یې.
نو یو خبر خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاص یې، دا کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څوک
نو ګوند خدای خپل د افغانستان روپی وچلو بار به سادم سم
سره نه خدل ته اوس مشکل په بل شي کده نو خدای پاک خو به موای ستا حرکت وکړي زو پکې برکت وکړي نو خدای پاک خو
هم مجبور دی اخر خلک مجبور دي چې خپل روپی بچلی
نو خدای
پاک پاکستان روپی لا پلوړس
دا نو خو په دې شل کال کې خلک مجبور نس د سې او حالت راغله د سې تخپل وای دغه د ازادي رډو ته زنګ وهاله د سې څوک دی بوټو د اخیسو توان نه لري هوا یخه ده او دا خو هغه ابتدایي شای ده یعنی اسانه شای ده کنه نو دا خو
په پخا د کالدار په پخا چو وس زر اغوانی به 2000 کالدار کېدل وس زر اغوانی یا تقریبا 3000 کالدار تر رسیدي اوس په کالدار به شي خرابه څه په خوا خلانو کې شو
نو خو دا دومره خرابه سوال او البته دا هغه وایي د اقتصاد پوهان وایي کنه کوم را پورن سم له ازادي رډو لرل تیرونی دا خبر ما په خپل تیار کړی وو پاکستان غواړي چې د 2 میاشتې وروسته لننه له روسي څخه تیل را وارد کړي خام تیل واخلي نو په غو راپور کې ویلي وو چې پاکستان روسي ته ویلي دي چې له ډالر او پرته به نور پیسې درکو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري پاکستان څه باندې 40 میلیون ډالر لري هغه ذخیره وای دغه پیسې ک پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د 2 هفتو تیل نکیږي په دې پیسو باندې نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نور پیسې را پیدا کړي د دې معنا دا ده چې دا امکان لري ک چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نکړي چې کلار نور هم راول وي شي نو ته سه په مساکلا کې دا اوس مثلا تک په مساکلا کې په شلکه کلدار باندې یو موټر واخلې شلکه کلدار باندې نو کې دې سه د پیسې به خراول وي شي یعنی ته په شلکه کلدار یو موټر خرڅ کې مثلا په مساکلا کې یو مې شوسه هغه موټر څوک په ډیر شلکم نه اخلي په 40 لکه هم نه اخلي یعنی مطلب دا چې دا پیسې نور مراغورځي خو کور ودان خبرونه کې مبرخه را سره واخسته په دې هله سه په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هواري سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک مخه وخت حل کوي سي موږ هم یو حرکت وکړو کنه مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رډو اوري د خبرونې موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو ارتیاوی دي چې څنګه مخنیول کېدای شي څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي په تیر بیا خوران لړی روسونو سره مخامخ دي ازادي رډو په تیرې ویونه کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ملګری ملتونه خو په یو راپور کې وایي چې بیوزل افغانان ایران دي چې خوړه واخلي او کده سون مواد واخلي او خپل ماشومان پیتاو دي د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین عبدالولی مدقق په خبرونه کې را سره ده مدقق صاحب برته کتاست را شو مخ کې د خبرونه په پیل کې تاسو یو مسله یاد کړی چې خلګو اسریت ته مخه کړی دا اسری کورونه جوړ کړی دي هغه په خوانی سیستم لمنځه تللی دی چې توخانه به هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودیدل لیکن په دې اسریت کې یو سوال تاسو هم په بهر کې ژوند کوي د اسری کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه د سړي جوړ شي چې له بهر د شان ورته ورکې سي په لږ انرژي کوټه ډیره تود شي خطرو سه پوری دغه نوی نوی کورونه هم په زورګونو زورګونو جوړ شول پلسګونو سره پلوکونو لیکن دغه شی ته توجه نه شو په افغانستان کې پتیرو شول کلون څنګه مدخص
شی بار سره دغه مدرن ژوند دی از کورونه په دغه اصلي د ژوند د طریقه د څه د ټول نه لومړی زیربناو ضروري شو په جوړی کې یو بو زیربناو د فاضلا بو زیربناو د کورو د تودوخي او د کورو د سړولو اغه سیستمونه او زیربناوې باید جوړ شي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي په افغانستان کې په ډېر خوشنې سره دغه تیر نو شلو کلو کې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړي دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل اغه د خلکو د تقاضا او مطابق نه وو خلکو هر څه زر وغوښتل په سرعت وغوښتل ولې حکومتي اداراتو داغه پلانونه یا عملی برنامه ډېر سلووی یا بیخینه وی نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختمانی انجینری له نگانه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې داغه تدی د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي د مسلې ته پام نه کړی ګاز د ګاز سیستم هم نه لرو، د برق سیستم پاتو مضبوط سیستم زیار اورست موږ تاسو ګورو په افغانستان کې دی وو مشکل دا ټول راستنځي دي چې کچېرې تاسو زیربنا و نه لرئ هر څومره کچېرې اصلي ژوند ته مخ وکړئ بیا به لستونځو سره مخ شئ. نو دا ډېر ښه
متحق سبو بخشے فکر نہ کوئی چھ تل افغانان چارواکو ته انتظار کوي، یعنی مثلا په خپل فکر نه کوي. زبده کلیو دا کورونو چې جنې زما ذهن ته دا اوس راځي، یو مثال درکم، کورونه د دیوال په بیخ کوټی د دیوال په بیخ کتار جوړوي په دې ساړه افغانستان کې، نو دا کوټی به څنګه ته ودی؟ په شار کې موستون سره په شار کې هم کانکریټي کوټی جوړوي او یا کتار جوړوي، یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي، دالان ډیر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټه لوړی وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټه کوچنی جوړوي، یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټه داسې جوړوي که یو کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دې ته؟
دا خو صرف د خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم وو که پاملرنه ورته وکړي، هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر وو د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې له خوا دوی ته وخانې ته ضرورت درلودې. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن وو، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به وو، یعنې د باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وې، پیسې لاس ته ورغلې وې، دوی دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل، اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپل ګناه ده او خپل ملامتیا ده، نو چې اوس باید حل لاره ورته برابر کړي.
مدخل صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی وو، مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه هم داسې ودان شوي وو مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندیناویا کې چې په اروپا کې یخي سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخي دي. څه فکر کوي دې مسلې ته پمپ کار نه دی؟
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی شي بار صاحب، هغه ډېر ښه کار ورته والو کړی وو. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې افغاني کوټې اوس پمپ کابل کې شته، یوه شیشه به نه وه، دوه دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه وو، ډېر ښه یو یو سنتي شکل خلکو غوره کړی وو، ډېر زیات معاصر وو. په کم مصرف باندې به دا کورونه ګرم وو، او بیا په موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم دی، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم دی. که چیرې مثلا دا کړکۍ بیا وړې شي، په اوړي کې بیا هلته ژوند نه کېږي. د دا مسایلو په نظر کې نیولی وو، د کوټو د تهویې سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په اوسپانی سیستم کې ښه مراتل وو. تر ډېره هغه پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متخیر صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکو انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، تاسو سره یست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول نمخ کی سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم، په لحال فرانسې کې د مسافرې شپې ورځې تیرومه. نو زه بازي مونږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقت شو، پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ویلم له خیبر پښتونخوا ریپورټ مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې لی تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا د یخ موسم په اړه چې به دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر او نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضی خلک سی هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا تیری یا پلاستیکونه یې هغه خو د ما فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې دپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو دما یو دغه لن پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته شغه په وس باندې برابر دی، یا تجاران دی یا سشتلری، نو هر هغه چا سره باید ډیر مرسته وکړي چې هغه ډیر مطلب غریبان دي، دې وسنه لري چې خرج واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي. دې په اړه کې باید دغه غریب او بې وزله خلکو سره باید ډیر مرسته او کومک وکړي.
مننه، پیغام واخل شو. یو بل اوریدونکو چې هغه مخ کې له فرانسې زنګ وهلې وي، غوې ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله، مهرباني وکړئ خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
خاص خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مون وطنوال ژوند کوي، نو مون وطن کې ډیره غریبي ده. نو زه هیله کوم ها مالداران نه ما پیغام داده چې هغوی له خپل واسي مطابق ټول غریباران سره په دې یخو حالات کې ژوند کې بس دغه لاس نیو وکړي، او د ټولو خلکو ته هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنی کې تاوده وساتي. نو ما دا لن پیغام وو.
مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته براشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډیر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته بهتره معلومات ده چې د هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول. البته دا تر ډیرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده، او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي. څرنګه؟
بالکل، دا د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په تاسو کې یو عمده خبر ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو، دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کېږي؟ یوه طریقه دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال طرف چې ده، د دې په منځ کې یو عایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سیخ راوتلي دي د شیشو په د نصب وخت کې د سریخو نه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته.
متحقق صاحب، دا تاسو چې وویل مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلی دی بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغسې یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، ستاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلود چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي که نه؟ داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي برته هغه وختونه خوشاله مونږه موږ دا په هواي خلکو ته ورکړې ده هم د په وخت زمان ته هم په پلازمینه کابل کې او هم په لوی اثر وغاتو کې هم خلکو ته د غزینیت ورکړې چې څنګه دوی په ځنې کې بدلي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا وساتي په مجموع کې دا برنامه موږ درلودې بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې په دوی ته عملي ورښودل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانې سیستم سي ورته وایي دغه د کوټې د کړکۍ مخه ته د لرګي یا چوکاټ غوندې جوړ شو بیا په باندې پلاستیک ورک دا پلاستیک به د ورځې له خوا نه مثلا د تحویله د کوټې کېدل د شپې به دا پلاستیک باندې دوی به دننه کوټه به ښکار موه او په خپل ګلخانه کې به مثلا دوی کوای شوی چې بازي بوټي وساتي دغه مختلف طریقې او مختلف لارې چې خلکو سره کار کوي خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال او لس کال خبره نه ده دا مثالونه چې زه ورکو یا د اروپا یا د افغانستان مثالونه ورکو دا د خلکو تیرو سلو کلو کې خلک د تجربو ته رسیدلی وو ولې په ډیر خوشنۍ سره په ډیر کم وخت کې خلکو رجوع کړه اثرات ته بیل دینه چې دا د خپل د محیط اوضاع او د چاپیریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په دې ځای کې چې خلکو کورونه جوړ کړل سیاسي سیستم او راځي چې کورونه ورانېږي تلفات ورکی ولې دا کار کو نه کیږي مثلا چې لابونه موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د کرمسیر د هلمند زنګ ویلې وایي خلک چې کوټو له کمښت سره مخکې په مجموع کې د هلمند ولایت د طبیعي شکل باندې د نباتي فرش ډیر کم لري زه طلایم زه ګرځیدل ما د خلک لیدلې دي په ګرامپیر کې چې په دخت او په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټی د ټول ریخوراش کې د ویستلې دی او دا سوزولې دي په بازار کې هم اوس دا ریګستاني ساحه ډیره سوې ده هم خلکو ته سوند ډیره کړې دي هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځینه څنګه سوې دي په خلکو باندې حمله کوي دین مختلف د چاپیریال مسائل ډیر د انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسي دا فکر وکړه چې لاس پیدل کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پیښي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کی دا ستونزې زه اوسه کال خو په شکل تیر سي ولې پر اتون په کلو کې زما ډیر تشویش ده چې تاسو به نور هم دي
متخیق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې بوټي له ریشو را باسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی ولوی برخډیر پام نه کوي زما په یاد دی یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالی نوی نیالګي کرلی وو هلته یې شو په دې کوڅه کې جنو ماشومان به ماتول یعنی یو څوک سی په پلازمینه کې وو سی په پایتخت کې وو سی او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زما ته وم په حقیقت کې خپل پښې و هم او دغه نور چې تاسو یاد خپل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شو را باسي او همداسې ازادي رډو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټي دی چې هغه نوم یې دغه فعلاً هیر شو چې په هند کې ریشي خرڅی شي په دې دوا لپاره پکاري شي خو هغه ریشي ما له یو چا سره دوه کاله مخکې کومان کوم خبرې کړې وې هغه وویل چې دا داسې کېدی شي چې یو برخه څوک راو باسي او خارج ته صادره کې خټولې راو نه باسي خلک ټول بي خرا باسي چې دا بوټي وز ډیر کم شي ويم دي او قیمت هم زیات دی یعنی یو عامه په هواي په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډیرو خلکو پورې نه رسي مدقیق څه
سیبر صاحب موږ دا د طبیعي منابع او په مدیریت کې یو استعمال چې دا تقریبا نوې استعمال ده غته دا پایدار استفاده وایي یا په انګلیسي کې ورته وایي سستینبل یوز دا سستینبل یوز معنا دا ده ساده الفاظ وایم وایي دا دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده د بشر لپاره د سي حیثیت لري لکه د باغ یعنی د باغ لمیوی نه له پیداوار نه باغدار استفاده کی ول خپل ونه ساتي ډیره ښه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له حدیث سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره ونه باید پرې نه کړو. چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه کزامت لګو باسو هغه پرې کړو هیڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنی دغه شکل په د هر برخه کې که ته فکر وکړو چې که دا سرځایونه دي که دا د اوبو منابع دي که دا د خاور منابع دي او دا ټول په طبیعت کې دغه عمده څلور اجزاوې چې موږ لرو بیا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفاه منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړې دي او استفاده ترې کړې ده او معاصره لاره او طریقه مطبوعات دي او زه څه موږ غږیږو دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله بس موږ د چاپېریال یو بحث درلود یا به م کومه لمانځنه درلوده یا به م کوم ستونزه درلوده نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل دوی ته به م خواهش کوو چې راسئ شرکت وکړئ حداقل دغه موضوع ته انعکاس ورکوئ. نه راتلل توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا اوس خپل په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپیریال په اړه.
نه خو او د قصه په افغانان سیاست کې افغانان سیاست کې فکر کوي هغه څو سو پیړۍ په خوا پاچای فکر کوي. یعنی که پاچا سم هر څه سم دی او حال دا سي که هر غړی دی ټولنې سم او ټولنه سم ده.
نو دا نو مثال را وړو که چیرې مثلا د مطبوعات په وخت کې قانون پیری کړی وای او دغه سره په څنګه موږ د عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یو څه موږ دا رسمي پوهاوی ویلې او بل څه غیر رسمي پوهاوی ویلې. رسمي پوهاوی دا اوس موږ توجه دې ته کوله د دولت د ارګان په دایو مثال چې موږ مثلا په مکتبو کې په نصاب کې د چاپېریال مسایل شامل کړي چې دا شامل کړي عالي تحصیلاتو کې موږ د چاپېریال لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړې چې اوس موږ د یو لپاره کوهنځي لري د کابل پوهنتون کې په ګورو پوهنتون کې هم ډیپارټمنټونه دي د چاپېریال مسایلو لپاره. نو دا او د دې سره په څنګ کې د هغې اصاف له وزارت سره کار کوي چې د ملایمانانو لپاره د مختلف مسایل د چاپېریال مطرح کړو. نو دا هغه رسمي لاره وه او غیر رسمي دا و چې موږ به مثلا غیر دولتي اداراتو نه له تجارانو سره له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط څنګه او غوی سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپېریال په څیر کې د ما دا خبره تکرار نشي. ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی ما سره وړل په ټولو ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي.
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص صاحب تاسو ته خبرې
بل د ماشومان د مکتب متعلمینو ته د ځلګي ماتاو یو د خپل شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده د ماشومان به لیدل د کور ته ورغلم چې دا ماشوم د دیال ماتي بور بیولې د ما ورته ویلي چې دا راوړي د سماوات کې ډېر ښه سوځي دا ډېر ښه سوځي موږ اوبه ګرمو. نو ته فکر وکړه چې ته د چاپېریال لپاره که عامه پوهاوی منځته راوړې اول باید ماشومان خو نه پوهېږي د ماشومانو والدین باید ته پوه کړي چې هغوی دغه پوهاوی ورکړي خپلو ماشومانو ته. یعنی بیا د ما خبره باس هغه اولې خبرې ته راځي چې فردي اقدامات ډېر مهم دي په دې مسایلو.
دا ستاسو یو اوریدونکی دی غته باور شو او دا ستاسو د خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه هڅه وکړل چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې. هغوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګومان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپیریال په ارتباط لیکل شوی دی او تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم. جان محمد د هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د میلمه صاحب څخه چې دغه بوټی چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټی دی دا په داریګو کې ستا.
بله. اها
اوریدم ماجه
وو سراسره
نو دغه خل او دا خلک دی موټران په سی بی ای ټکشران په سی بی ای دغه د هر کال به ډیر ډیر د بیخ کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي به ډیر په وړیا به باندې خرڅي نو دغه پر ځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر خلکو د ډیر ځای کې دول سره سره دغه دوری او غرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات زیات سوي دي په دې ساحو کې
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه سي متخخ صاحب څو وړاندیز لري متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري خلک باید څه کار سره وکړي
ګوره سیبر صاحب دا ورس خبره وکړه دا اوس مرغای دا په ریګ علاقه کې د پاکستان د قندار او هلمند کې د ریګي علاقې سره لرو په دې کې دا په ځان ته ایکوسیستم لري چې دا روش کې دا ډېر کلک زړی لري دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګ کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته تاړی وایو دا ساره په باندې په هیڅ کې ژوند کوي خلاصې سره تاړی لې دې پوټي نه فراق کوي دا د دې دانې خوري له دانې سخت دي دا تاړی حلوي نشي د دې له فضله مواد سره دا په ریکه انتشار پیدا کوي یعنی چې دا چې دا تخم ولوي دا په سړي بارانونو سره غوښتل دا تخم د مو کې برته دا پوټي بیا ځي اوس خبره چیرته ده خبره دا ده چې اول هلته خلک د تاړو ښکار کوي خپله خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د تاړو ښکار ته یې مخه کړې ده که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکسیدېږي په طبیعي شکل باندې دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي وزرېږ علاقه وګوره اول ته پروژه وګوره او هلته د انسانانو له دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوې دې سره په کې دا بوټي ټول له بیخ راباس
مدقق صاحب
تاسو زحمت کې چیرې ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي راټول کی کافی لرګي دوی تلاشه ورزي خو دوی یوه منطقې ته ځي چې څو ونه بوټي پس دا ونه نه دي دا بوټي دي دا بوټي که په څوار د لدی خور راباس یو چې ترانو کې اچي راځي یا خپل کو ته راوړي یا خرڅي
او له شګو را استلم اسانه
وي خو دا ټول چې باید تغییر راوړي دا کار باید ونه کی دغه وچ شاخونه وچ لدی چې په خطر اړه لږه نه باید والا وچی او د ښکار مخه باید ونیشي
جان محمد رو تر سره
بل
او ګوره د مدقیق صاحب ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړل یو خو خدای ته وګوره هغه مرغان مو وزن دیغه به څو غوښه ستا سه خوري او بل دا بوټي داسې مرا ل ریشو مرا واسه څنګه
خود دا 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 بدواړي پر ځای خبرې دي دا مشکل چې دغه دی تاسو وایس په دې کې زده سره موافق یم او لکه څنګه چې دی وایي دا مرغان چې دي دا خو اکثره بهرنیان د زیاغه خلګې دغه کوي او شکار کوي مش خلک خو نه کوي نم کوي چندان نو سره د ډیر نه کوي نه او په یوه جم نه مش خلک په دغه د عامه په هوای ورشتا خبره ده چې غواړي نو دا مشکل ستاسو مو خواته دغه او دا بوت چې دي دا به خکاج راوړي یا خرسي خپل کورو کې استعمالي دغه مشکل
خودلته وزګره د عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبري واوریدي کدا تاسو په خپل کور کې وکي ستاسو د کور والا به د ستاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي دا به ټول کله لدی خبر سي دغه وشمرغي بوټي لبي خمه باسي کنه بیا به هم دوړي وي هم به وشکالي وي
بجې کې بښنه غواړم لوی وند مطبوعات خپل سي تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خدغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو ستاسو رادیو دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو مختلف موضوعات راخلو
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسې و کې نور رادیو غانو خو بس خلک دې ته وساده زما دغه ته فکر سو مثلا په خوانو دې ته فکر مې خدای مې ولیدل چې دا د بیخ خيږي یو رقم ځان مې احساس او خودونه سر مې نه خلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخ به چپیرال ته توان سي
بس په امدې هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم ترې خبر شي مدقیق سپ بس تخبرونه وخت مو سرته ورسید ډېر مننه چې په زپویم سه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته او کور مو ودان لاغ اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زنګ ووه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم ښه وخت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره